د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په روانه خبری مجله کې به واوري د افغانستان حکومت نن د برښنا او اوبه خورتر څلوېشت ډېرې پروژې افتتاح کړې.
درې سوه درې زره هکتار ځمکه به خړوبوي. د پنځه شپېته میګاواټو برښنا د تولید ظرفیت به ولري.
د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته به هم د طالبانو بریدونه په اوسنۍ کچه دوام وکړي.
دوی اوس هم خپل ټول توان کاروي، هر ورځ په پوستو او لویو لارو بریدونه کوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي د ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ځواکونو مالي او تخنیکي مرستو ته دوام ورکوي. او سبا په ګڼو ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه اخیستل کیږي.
سږ کال تقریبا د دوه لکه شاوخوا د طالبانو لرو په مجموع کې یو لک درې څلوېښت زره ظرفیت لپاره رقابت کوي.
خو لومړی خبرونه لرو چې احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان په یوشت ولایتونو کې نن په لسګونو پروژې پرانستل شوې. افغان چارواکي په کندهار کې د اته څلوېښت ساعتونو په ترڅ کې تر یو سل او دیرشو ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي او په جنوبي وزیرستان کې په سلګونو کسانو پر لټ وهلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په یوشت ولایتونو کې د اوبو او برښنا د لسګونو پروژو خبر ورکړ چې تر نیم میلیارد ډالر ډیر لګښت به پرې راشي او په راتلونکو میاشتو کې به بشپړې شي. ولسمشر اشرف غني پارک کې په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې چې یو شمېر والیانو په آنلاین ډول برخه پکې اخیستې وه د بشپړو شویو پروژو د پرانیستو غوښتنه وکړه.
د تخار، کندوز، ننګرهار او پروان والي صاحبانو ته هدایت ورکوم چې دا پروژې د خدای پاک په نامه او د افغانستان ملت د ارادې په اساس پرانیستي.
د ولسمشر په وینا په دغو بشپړو شویو پروژو کې تر ټولو مهمې په کندوز کې د ارچي د کانال او په تخار کې د شهروان د کانال دي چې هغه مځکې به خړوبي کړي چې پخوا للمي وې. د چارواکو په وینا د اوبه خور دا پروژې به څه باندې پنځه دېرش زره هکتار مځکې خړوبي کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تېرو اته څلوېښت ساعتونو کې د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې تر یو سل او دېرش ډېر طالبان وشل شوي دي. د کندهار د امنیت عامر سمونوال غورځنګ اپریدي ازادي راډیو ته وویل
په تېرو دوه ورځو کې دښمن پنجوایي ژړې میوند شاولیکور په ولسوالیو کې تهاجمي حملې وکړلې زموږ پر پوستو باندې مرکزونو باندې چې خوشبختانه د ټولو بیرته په شا وتنبول شول او یو سل یو دېرش کسه دښمن وژل شوي دي او اتلس نفر نور زخمیان دي.
ښاغلی اپریدي زیاته کړه چې دا عملیات لا هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرژوب لا اوښتې ده او د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی دی. په کونړ کې د دوه سوه یو سیلاب قولي اردو د دوهمې لوا ویان شاهد الله ساپي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د نهو بجو خواته په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل.
د دوه سوه یو سیلاب قولي اردو د دوهمې پلې لوا لومړي او درېیم کنډک منصوبانو سربېره د توپچي ځواک له سخت غبرګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله درې تنه ترهګر وژل شوي او پنځه تنه یې شدید زخمیان شوي دي.
د ساپي په خبره په دې جګړه کې دوه افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي. په سیمه کې د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی چې د خلکو په وینا د لرګیو خاوندانو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله لږ تر لږه اووه تنه مړه شوي او تر اویا ډېر ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان نن وویل چې د مسافرو دوو موټرو تېره شپه ټکر کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو څلورویشت ساعتونو کې د کووید نولس ناروغۍ له امله دیارلس تنه مړه شوي دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په دې موده کې یو سل او پنځه څلوېښت تنه نور په کورونا ویروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان د کورونا د درېیمې څپې له خطر سره مخامخ دی. د وزارت اعلان کړی هغه مسافر چې له بهر افغانستان ته راځي باید د کورونا د ازموینې منفي نتیجه له ځانونو سره ولري. په سلګونو کسانو په جنوبي وزیرستان کې نن د دوهمې ورځې په مخه خپل پرلت ته دوام ورکړ. دوی د هغه امنیتي مسؤول د نیولو غوښتنه کوي چې د دوو زلمیانو په وژنه یې تورن کړی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالانو او نورو سیمه ییزو دا پرلت د مکین په سیمه کې د دوشنبې په ورځ پیل کړ. اعتراض کوونکي امنیتي ځواکونه تورنوي چې د یکشن به پورسې د یو دکان مخې ته ډسې وکړې، دوه تنه یې ووشل او یوې ټپې کړ. دوی وایي چې دا کسې پېژندلې دی چې ډسې یې کړې دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي ویلي دي چې د قتل د دې پېښې تحقیقات پیل شوي دي. اعتراض کوونکو ویلي دي چې تر هغو د دې دوو تنو وژل شویو مړي خاورو ته نه سپارو چې غوښتنې مو نه وي منل شوي. ټاکل شوې ده چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنګټن د یوځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیا کتنه کېشي، هڅه وشي چې تهران قانع کړي چې له دې تړون څخه له سرغړونو ډډه وکړي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي او مشي اروپایي ټولنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونه وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په فارس خلیج کې د دې میاشتې په لومړیو کې د دوو امریکایي بیړیو ساحه تنګه کړې وه او ځورولې یې وه، چې د دې کال دا ډول لومړۍ پیښه ده. د امریکا سمندري ځواکونو نن وویل چې دا پیښه د اپریل په 2 شوې ده. نه پکې څوک ټپیان شوي او نه هم څه زیان اوښتی دی. تهران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښتونکی بللی دی. ټیډي روس ادانوم ګبریوسس زیاته کړه چې تر 2000 ډېر کسان یې په هند کې ګمارلي او هلته یې سیار روغتونونه او لابراتوارونه جوړ کړي دي. نن شپږمه ورځ ده چې هره ورځ په هند کې د کورونا تر 300,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبتېږي. نن هند وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2,001 ته رسېدلي دي، خو روغتیا پالان په دې باور دي چې دا شمېره تر دې ډېره لوړه ده. او روسي خبر ده چې د جاسوسۍ لپاره د امریکا یو سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوخول شوه. د ان آر او ال دوه اتیا سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ. دا سپوږمکۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي اکتشافي دفتر اړوند ده. دا اداره د امریکا د استخباراتي سپوږمکیو د پراختیا، جوړېدو، ازموینو او ساتنې مسؤوله ده. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل کې باسمان برګوي د ورښت اټکل سوی د تودوخې دوړه درجه 21 ټیټه وو. هرات کې باسمان وریځ وي د تودوخې دوړه درجه 22 ټیټه لس. مزار شریف کې باسمان نیمه وریځ وي د تودوخې دوړه درجه 28 ټیټه ته. کندهار کې باسمان برګوي د تودوخې دوړه درجه 33 ټیټه دیارلس. او بل اخته د جلال آباد اسمان به هم وریځ وي د ورښت اټکل سوی 13 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سلورتي سلزيري پروګرام په لړ کې د یو شمیر مهمو پروژو بشپړېدا اعلان کړ. په دغو پروژو کې د تخار ارچی کانال، د تخار شهروان کانال، د ننګرهار د همیشه بهار سب سټیشن او په یوشتو ولایتونو کې د اوبو رسولو یو سلو دوه ویش شبکې شامل دي. دا پروژې د افغانستان په ملي بودیجې جوړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سل ورځې سل زیری پروګرام یو بلونې د اوبو او برېښنا ونې د غونډې په پرانیسته کې جمهور رئیس غنی د ګڼو پروژو او بندونو د جوړولو خبرې کوي. دغه پروژې د اوبو تنظیم، د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه بشپړې او نن د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې کانال، شهروان کانال، د ننګرهار د همیشه بهار سب سټیشن او یو ویشتو ولایتونو کې د اوبو رسولو یو سلو دوه ویشت شبکې شامل دي. جمهور رئیس غنی د سل ورځې سل زیری پونم په دغه پروګرام کې د سه شنبه په ورځ ویل
جای نهایت مسترد است کیمروز
د خوخی زید چنن کندز کې د ارچی کانال، تخار کې د شهروان کانال، فراه او خوست ولایتونو کې د اوبو رسولو پروژې، ننګرهار ولایت په سب سټیشن کې د پنځم پاور ترانسفورمر نصبول او یو ویش ولایتونو کې د اوبو رسولو یو سلو دوه ویش پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي.
آماده بهره برداری میشه.
خغلی غنی ویل چې د دغو دوه کانالونو ارزښت او غیزی په مراتب زیات دي، ځکه کندوز، بغلان، بدخشان، تخار د للمی غنمو د تولید له مهمو ولایتونو شمیرل کیږي چې د ورښتونو له کمښت سره د اوبو له کمښت سره مخ دي چې په دې دوه کانالونو سره به ستونزې هوارې شي. د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې عمومي رئیس خان محمد تکل بیا په دې غونډه کې ویل د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د 200 لویو او متوسطو بندونو چارې پیل شوی چې مجموعي لګښت یې څه باندې شپږ پنځوس میلیارد درې سوه دوه اتیا میلیونه او څلور سوه پنځوس زره او اته سوه درې افغانۍ کېږي.
دغه دوه څلوېښت بندونه چې د هیواد په یوویشت ولایتونو کې موقعیت لري د دولس سوه درې یا یو اشاریه دوه میلیارد متر مکعب اوبه به ذخیره کوي او د پنځه میلیارد متر مکعب اوبه به په کال کې تنظیموي او په دې سره به درې سوه درې زره هکتاره ځمکه به خړوبوي د پنځه شپېته میګاواټو برېښنا د تولید ظرفیت به ولري او په لکونو هیوادوالو ته به د کار پیدا کولو زمینه برابره کړي.
په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزیر انورالحق اهدی په دغه پروګرام کې وویل چې د کرنیزو حاصلاتو شل تر دېرش سلنه زیاتوالی او شل تر دېرش سلنه د اوبو د ضایعاتو مخنیوی د اوبو لګولو د دغو شبکو د پلي کېدو او ګټې اخیستنې عمده ګټې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان نوی فصل پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به د طالبانو په بریدونو کې کوم بدلون را نشي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور
د افغانستان ملي امنیت رئیس احمد ضیا سرار د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې طالبان اوس هم د خپل توان په اندازه بریدونه فعالیت کوي. د ښاغلي سراج په خبره تر راتلونکو درې ورځو پورې چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل پیلېږي د طالبانو په بریدونو کې به ډېر بدلون را نشي.
دوی اوس هم خپل ټول توان کاروي. هر ورځ په پوستو او لویو لارو بریدونه کوي. د مې له لومړۍ نیټې وروسته له دې زیات څه نشي کولی. یوه برخه شایي د کوکنارو د حاصلاتو د ټولولو پر مهال خپل خوځښتونه زیات کړي.
د ملي امنیت رئیس ویل پرون د طالبانو د ډلې یو مهم غړی مولوی احمد کندهاری د ژیړې او میوند ولسوالۍ ترمنځ په سیمه کې هدف وګرځول شو او ووژل شو. د نوموړي په خبره له اختر محمد منصور وروسته دا د طالبانو دوهم لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. اختر محمد منصور د طالبانو د ډلې مشر د 1995 کال په جوزا میاشت کې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د غشان په دغه خبري غونډه کې وویل چې طالبان له امریکا او افغان دولت سره د خپلو وزرو بندیانو د خلاصون موضوع هم تعقیبوي، خو د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال مخکې تر دې ویلي و چې دا په دغه هیواد کې د روان تاوتریخوالي له کمولو سره مرسته نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس په همدې ورځ په ارګ کې د اوبو او برېښنا د ونې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې افغانستان خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به خپل نوی فصل پیل کړي.
افغانستان نه څنډې ته کیږي او نه هیریږي. موږ د خپلو نړیوالو اړیکو نوی فصل پیلوو. کوره ډاډ ولري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویلېږي او په تجهیزاتو کې به ستونزه ونه لري.
ښاغلی غنی وړاندې وویل وستا فرصت رامنځته شوی چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په دغه غونډه کې وویل چې اوس مهال د هغه وخت په پرتله چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو وخت مشخص نه و، ملي روحیه پیاوړې شوې. ښاغلی صالح له طالبانو وغوښتل چې له ورانکاري وژنو لاس واخلي او د بیا رغونې او خلکو ته د خدمت رسونې په برخه کې سیالي وکړي.
ثابت شده است که هیچ امکان نداره چې تاسو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړئ او د باروتو او توپک وسیله د هغوی د زړونو دروازې ځانته پرانیزئ. زه له جمهور رئیس صاحب سره همغږی کیږم چې راځئ سیالي له وژنې جوړونې او خلکو ته په خدمتونو رسولو واړو.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر درې ورځې وروسته د مې له لومړۍ نیټې پیلېږي او داسې اندېښنې شته چې په دې سره جګړه تیزه او د افغانستان وضعیت به لا پسې خراب شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې برخه واخلي او په دې اړه به د غړیو له سختو پوښتنو سره مخامخ شي چې متحده ایالات له دې هیواده د ځواکونو له وتلو وروسته څه پلانونه لري چې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب مسأله یقیني کړي. د کانګرس یو شمېر غړي اندېښنه لري چې له افغانستانه د ځواکونو په وتلو سره به افغان ښځې یوه تیاره راتلونکې ولري. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
په هغه استمایه غونډه کې چې د امریکا د کانګرس د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وربللی، د دې کمیټې غړي غواړي پوه شي چې که روان کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره سخت دریځي طالبان واک ته ورسیږي، د بایډن اداره څه پلانونه لري چې د افغان ښځو د حقونو مسله خوندي کړي. دا بله کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د دوه لسیزې جګړې د پای ته رسولو لپاره د اپریل په 14 له افغانستانه د سپتمبر تر 13 پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. له هغې را وروسته لومړی ځل وي چې دا کمیټه د بایډن د ادارې د افغانستان د پالیسۍ په اړه استمایه غونډه جوړوي. بایډن د دغه اعلان په مهال وویل متحده ایالات به د ښځو د حقونو په ګډون له ملکي پروګرامونو او له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو د کانګرس یو شمېر غړي چې له افغانستانه د امریکایي پاتې 2500 سرتیرو له وتلو سره مخالف دي، اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو وتل به طالبانو ته چې د 1996 نه تر 2001 کال واکمنۍ په موده کې د ښځو مهم فعالیتونه محدود کړي وو، د کنټرول موقع په لاس ورکړي. لکه چې د طالبانو واکمنۍ پر زول شوې نړیوالې ټولنې په تیرو نږدې 60 کلونو کې د افغانستان پر پرمختګ میلیارډونو ډالر لګولې دي. زده کړې ته د نجونو او ښځو لاسرسی او په عمومي ژوند کې د دوی پرمختګونه د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېږي. خو له دې ژمنو سره سره چې ښځې به د سولې د خبرو د میز تر شا مهمه ونډه لري، د سولې په خبرو کې ښځو ته ډېره کمه ونډه ورکړل شوې ده. ډیموکرات سناتور جین شاهین چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې یوازینۍ ښځینه غړې ده وایي خلیلزاد نه دی توانېدلی چې کافي ښځو ته لومړیتوب ورکړي. هغې زیاته کړه په دې اړه چې د سپتمبر تر 13 وروسته د افغانستان لپاره څه پلانونه شته، ډېر مسایل ګونګ یا مبهم دي او غواړو پوه شو چې آیا د ښځو حقونه به خوندي شي. شاهین رویترز خبری آژانس ته وویل دا چې دوی د ښځو مسله په رسمیت پیژندلې دا لږ تر لږه یو ښه پیل دی، خو د دې په باور دا ورته مهمه ده چې په دې برخه کې تر خپلې وسې هڅو ته دوام ورکړي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له زده کړې او کار کولو منع شوې وي او له حجاب یا چادري او د کورنۍ له نارینه محرم پرته له کوره د باندې نه شوی وتلی. دغه راز اخلاقي سرغړونکو ته سخته سزا ورکول کېده. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور باب مینندس تېره اونۍ د دې کمیټې د پټو دروازو تر شا تر یوې استمایه غونډې وروسته وویل دی په دې کې شک کوي چې د افغان ښځو او اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب مسله به یقیني شي. جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام وویل دی شک نه لري چې طالبان به ښوونځي ونه تړي او بیا به د ښځو په وړاندې سخت چلند ته مخه نه کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش چې په 2001 کال افغانستان ته ځواکونه استولي وو هم له دې هېواد د ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. ښاغلی بوش په دې وروستیو کې NBC شبکې ته وویل نجونو او ښځو په افغانستان کې ډېر پرمختګونه کړي او د راتلونکي ته ډېر اندېښنه لري.
و مو ریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به د افغان ښځو د راتلونکي په شمول نن د کانګرس د غړیو اندېښنو ته ځواب ووایي. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت ویندوی وایي دا هیواد به له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ ونه کړي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په عین حال کې وویل چې امریکا به د سپتمبر له 13 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ترڅنګ د وسلو او د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخو کې مرستې جاري وساتي.
د امریکا دفاع وزارت لدی وروسته د افغان ځواکونو مالی ملاتړ خپل لومړیتوب ګڼي. پینټاګون کڅه هم لدی وروسته د افغان ځواکونو د هوایی ملاتړ د نه کولو خبره کوي، خو زیاتوي په داسې یو طرح کار کوي چې للرې سره ډول د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې وزارت وایان جانکر بي پرون رسنیو ته وویل په نوې تګلاره کې له افغان هوایي ځواکونو داسې ملاتړ بحث هم شامل دی چې څه ډول وشي کولای په ښه ډول هوایي عملیات وکړي. د پینټاګون وایي د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه لا هم د بحثونو له دوام خبر ورکوي، خو ګواښ کوي چې طالبان د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال پر دوی برید وکړي سخت ځواب به یې وویني. خغلی کربي همدا ډول افغانستان ته بیرته د عسکرو لیږل له احتمال لري او له وړاندې پریکړه بولي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د هغه اټکل خلاف چې دوی کړی وو. خغلی محب وایس میډیا په نوم رسنۍ سره مرکه کې ویلي بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان ځینې برخې له ګواښ سره مخ کړي، خو د پریکړې افغان حکومت پر ځان د باور او ترخوای د افغان ځواکونو پر ځان د بساینې لپاره بیړني ګامونو پورته کولو ته اړ کړی دی. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی له سینین ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړه د طالبانو او د سیمې هیوادونو لپاره له اټکل وړاندې وه، خو دې له وړاندې محاسبه کړې وه. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري، خو د هوایي عملیاتو پر مهال په ډیرو برخو کې بهرنیو په ځانګړي ډول امریکایي عسکرو ملاتړ کوو. شنون کې وایي امریکا دا پریکړه د دوهې هوکړې او یو سیاسي حل ته د طالبانو د داخلي دوه لپاره کړې. د نظامی چارو کارپوه عبدالباری آرس.
د طالبانو، امریکایانو، پاکستان، ترکیه او دوحې تر مابین مذاکرات په شدت جاری دي. طالبان ډېرې غوښتنې ځینې لري او امریکایان په دې منظور چې دوی کنفرانس ته راتلونکي کنفرانس ته که په ترکیه کې وي یا بل ځای راوبولي، د دوی ځینې غوښتنې مني چې شاید دا غوښتنه چې هوایي ملاتړ د امریکایان د افغان حکومت څخه نه کوي، دا هم یو د هغو طالبانو د غوښتنو څخه وي.
په همدې حال کې طالبانو هم د غوی د اومې او اتمې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې له امریکا او متحدینو یې غوښتي چې هغو پرېکړو ته درناوی وکړي کوم چې د دوی ترمنځ شوي. په خبر پاڼه کې زیاته شوي نور د افغان ملت خپلې خوښې ته پرېښودل شي او په چارو کې دی د بې ګټې لاسوهنې هڅه نه کېږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کورونا واکسیناسیون پیل کړ. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو نن سه شنبه خبري اعلانو ته وویل د کورونا وایرس درې مڅپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبري واوري. همداشان د حج او اوقافو وزیر په دې خبري غونډه کې د کورونا وایرس د واکسین په اجرا کې د عالمانو مرسته وغوښته او په روغتیایي سپارښتنې ټینګار وکړ.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراتبولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبې په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. خاغلی مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندی کړی دی.
نن چې د کرونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي، د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایې په پروګرامونو کې له دولت او عامې روغتیا وزارت سره همکاري کړې او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ د کرونا د واکسینو کول د صدای ډاکټر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرو له ټولو افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتیایي سپارښتنې د په پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کرونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلی چې بد اغېز هم لري.
خو ځینې وایي د کرونا وایرس له درېمې څپې ډارېږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وایي دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
د هند وضعیت ته پام وکړئ، احتیاط وکړئ. د وقایې یوازینۍ لاره احتیاط او له یو بل سره مرسته ده. باید یو تر بله واټن په پام کې ونیسو او واکسین هم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 270,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس 115 کسان اخته شوي دي او 14 ترې مړه شوي دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسیناسیون پیل کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کرونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې وبا سرایت به په ټوله نړۍ کې لا چټک شي. په هند کې په دې وروستیو څو ورځو کې پر کرونا د اخته شویو کسانو شمیر د ورځې له 300,000 او له امله د مړو شویو شمیر هم نږدې 300,000 ته رسیږي. روغتونونه د ترونو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او د هند حکومت هم دغه وضعیت د قابو کولو لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. راپورونه وایي چې په هند کې یو شمیر افغانان هم د کورونا له کبله مړه شوي دي.
روختیا نړیوال سازمان سوایی
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې د سشکال د سور په اتمه یعنی سبا د 1400 تعلیمي کال لپاره پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د کانکور ازموینې پیل کیږي او په لسمه نیټه به پای ته ورسیږي. د دې ادارې چارواکي وایي په یاد نیټه به په 25 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شي. دوی زیاتوي چې په لومړي ځل یې د کانکور ازموینې تر سره کول په دریو پړاوونو کې پلان کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ازموینو ملي اداره په لنډو ورځو کې د 14 لمریز کال لپاره پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو ته د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې د اخیستو خبره کوي. د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 25 ولایتونو کې دغه ازموینه پیل شي.
د 14 کال کانکور د لومړۍ دورې ازموینې به د سور په 8 نیټه پیل تر 10 نیټې به د 3 ورځو لپاره به د افغانستان په 25 ولایتونو کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې د 25 ولایتونو ازموینې په یوه دوره کې مدیریت کیږي.
ښاغلی خاموش وایي په 25 ولایتونو کې چې روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 د طالبانو ورته نوم ثبتونه کړې ده. د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور ازموینې به په دویم پړاو کې د روان لمریز کال د ساور په 26 نیټه پایل او 3 ورځې به دوام ولري. دغه اداره وایي د پلازمینې کابل د کانکور ازموینې نیټه لا نه ده مشخصه شوې. بلخوا د دغه ادارې د تخنیکي او عملیاتي چارو مشر یما امان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت ته د د ظرفیت په اړه وویل
موږ به سږ کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبان ولرو. سیدا 200 د طالبان به په مجموع کې 1,300,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي. سې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي. 2,000 کې 30% ذکور ته اختصاص ورکړل شوی دی، 40% مختص اوناسو لپاره دی او پاتې 15% سې هغه عمومي دي. هم ذکور د طالبان کولای سي د ظرفیت رقابت وکړي او هم اوناسو طالبان او متبقي ډیر
د ازموینو د ملي ادارې چارواکي وایي په دې نیټو به هم مهاله د مسلکي او تخنیکي تعلیماتو او ملکي خدماتو لپاره د داوطلبانو ازموینې هم واخلي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ټیک ټاک کمپنۍ وایي د اروپایي ټولنې د اندیښنو د لرې کولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. ټیک ټاک یو اپلیکیشن دی چې ځوانان ورڅخه د لنډو ویډیوګانو په جوړولو کې ډیر کار اخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټیک ټاک کمپنۍ غواړي اروپایي څېړونکو او پالیسۍ جوړونکو ته اجازه ورکړي چې د خپلو ویډیوګانو پر جوړولو او محتوا یې څارنه وکړي. ټیک ټاک نن سهشنبه دغه اعلان وکړ او ویل چې دغه اقدام د دې لپاره کوي چې د دې شبکې د ځوانو کارونکو د خصوصي حریم او امنیت په اړه د اروپایي چارواکو اندېښنو ته ځواب ووایي. د رویټرز راپور له مخې ټیک ټاک به د شفافیت او حساب ورکونې یو مرکز پرانیزي. ټیک ټاک یوه چینایي کمپنۍ ده چې په اروپا کې له 30 میلیون زیات کارونکي لري. د کورونا وبال خبرېدو سره له ټیک ټاک څخه په تیره بیا ځوانان ډېر استفاده کوي. د دې کمپنۍ و جګپوړي چارواکي کورماک کینیا کرویټرز ته ویلي چې د خلکو او ټولنې د اعتماد د جلبولو لپاره خپل مسؤلیت درکوي او په دې برخه کې هڅې زیاتې کړي دي. تیره اونۍ په لندن کې پر دې کمپنۍ سخت انتقاد وشو چې د ماشومانو د خصوصي حریم په ساتلو کې پاتې راغلی ده. په متحدو ایالتونو کې بیا پر ټیک ټاک تور پورې شوی چې د خپلو کارونکو په اړه معلومات د چین له دولت سره شریکوي، هغه تور چې دې کمپنۍ رد کړی دی. تیر کال د امریکا کانګرس د رایو په اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې پر اساس دولتي کارکوونکي نشي کولی چې له ټیک ټاک اپلیکیشن څخه کار واخلي.
زمو شخلا ازادي راديو اوريد ازادي راديو خبرونه د سهار له او د ماشام ترو په مزني سپد ولش پښ دی او په یوش می شارونو کې په اف ام 3.15 سپ اوري نیم سات نور حمله رو په دې نیم سات کې